کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پر پلازمینه کابل څوار لستو غندي لګیدلې. لکتر لګه اتتنه پکې وجل شوې دي او ګنش میر نور ټپیاندي. د امریکا په جورجیا ایالت کې درایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. دغه غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو، فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل په نننیو بریدونو کې تر اوسه 15 مړي او 15 ویشتپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن له بې ساري قحطۍ سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نن سهار اکټي بریدونه له کابل تر اوسه 15 مړي او 15 ویشتپیان روغتون ته وړل شوی دي. د دغه وزارت مرستیال ویاندي معصومی جعفری رسنیو ته نن پاستول پیغام کې دا خبره وکړه، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا شمیرې اته شي. د دغه وزارت په ویلامه کې راغلي دي چې په دغه بریدونو کې اته کسان مړه شوي او یو دېرش نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار دغه راکټونه د بل پرچار پر بیلا بیلو سیمو لگیدل دی.
دغه توغنده د لسوم حوزه د چارقلا په برج برق، تاهریک اوسه، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترتنګ، د سلورم حوزه د ګل سرخ سلولار، صدارت سلولار، پل باغ عمومی، اسپینزر وات، دوهم حوزه او د یو لسوم حوزه د مریم لسی او 500 فامیلی په استوګنیزو سیمو کې لگیدل دی.
راپورونه ښیي چې دا توغندي د ښار لمنځه له دوو سیمو څخه توغول سوي چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی د سکاوي څنګه ښار ته دننه سوي دي. وسله والو طالبانو په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړي دي، خو تر اوسه کوم بل چا هم د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرس خبری آژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به دواړو مرکچي پلاو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12مې پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړه خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه وادونه چې د پوځیانو په اړه یې له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه سته خپلواک څېړنې دي وکړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره خپلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اغلی اکبر د غوښتنې په اړه ویډیوي پیغام کې کړی چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکي راپور په تړاو ژغېدلی دی. استرالیا د نومبر په 19مه په افغانستان کې د خپلو ځینو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټکان ورکوونکي راپور خپور کړ چې لویه برخه یې د 9 دیشو بیګونه افغان ملکیانو وژنه ده. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. د دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیرې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انتونی ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل سوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات سي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوي دي. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایي رئیس البرت بورلا وایي د خوښۍ او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو او دوا له ادارې غوښتي دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې پر کابل ښار نن سهار ټول ټال درويستو غندي لګېدلې دي.
تر دې دمه زموږ درې تنه ملکي وادوال شهیدان شوي او یو لسته
د دغه توغندیو له امله د مرګ ژوب لشمیر هم تغیر شوی. چارواکي وایي چې اته تنه وژل شوي او له ډیر سو زیات نور ټپیان دي. خبرونه کې حال درکو. اوروزګان کې یو شمیر هغه کسان پر رواني ستونزو اخته دي چې استرالیایي ځواکونو زنداني کړي وو.
شوینه ول دی بیا سپینه را سګرځې دی په دغه حالات کې دوه غشته به ان شاء الله مازوب کړی دی. سده سویم دغه زلمونه دی زما سره وکړل.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانان هم پر دې انزوري رسنۍ د خبر او ټولنیزو خبرو تند ماتوي.
زه چې د شپې زما دوه ساعته ز ټلویزیون ګورم د دې لپاره چې ټولنیز خبرونه وګورم د دې لپاره چې طرف خستګي ماته وشي.
په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شو. نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړي شوې. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې نن سهار په کابل ښار باندې ټول ټال درويشت توغندي لګېدلې دي. د وزارت ویان رسنوي ته ویلي چې توغندي د ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه هستوګنیزو سیمو لګېدلې دي. طالبانو په پیښه کې سملاسي لاس لرل رد کړي، خو تر دې دمه کومې بلې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. همکارې مو فیروزه عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کورنۍ چارو وزارت نوي معلومات خپاره کړي، که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. کابل ښار د شنبه په سهار په بیلابیلو استوګنیزو سیمو کې د ګڼو توغندیو د توغیدو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې ملکیان ته مرګ ژوبلې هم اوښتي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته وویل:
نن سهار تورستانو د کابل په ښار د توغندۍ سوال لس مرمۍ وتوغولې. له بده مرغه دغه توغندۍ د لسوم حوزې د چهارقلا په برج برق، طاهري کوسې، نعمت پلازا، د سلام پوهنتون تر څنګ، د څلورمې حوزې د ګلسرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپین زر واټ، دوهم حوزې او د یولسم حوزې د مریم لیسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګېدلې دي.
د کورنۍ چارو وزارت د وزل سویو کسانو شمیر اته او د ټپیانو شمیر بیا یو ډیر ستنه خي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په ټوله کې په کابل ښار کې نن سهار درويستو غندي د تایم مسکن سیمې اړوند ولسمي امنیتي حوزې ته نږدې او د څلورمې امنیتي حوزې اړوند له ګل سرخ څلور لارې البته له دوه وسوځه کیټاو له موټرو توغول سوي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي، خو تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت فعالیت کومې بلې ډلې هم نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې د مقناطیسي ماینونو چې په پوځي موټرو کې ځای پر ځای سوي وي چوېدلي چې له امله یې یا سوي دي له امله یې یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان دي. لودین صاحب باید د یادونه وکړم چې تر دې دمه مخکې ما چې یادونه وکړله چې کورنیو چارو وزارت وایي له څلورمې امنیتي حوزې اړوند او د تای مسکن سیمې چې ولسمې امنیتي حوزې ته نږدې ده له دغې سیمې نه مخکې تر دې هم دوه ځلې چې یو د اسد په 28مه یعنې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ورځ باندې البته او یو هم د ولسمشر محمد اشرف غني د تحلیف یا لوړې مراسمو پر وخت باندې له دغه سیمې نه توغندي توغول سوي وو. البته دا هغه مسائل دي چې موږ په خپلو راپورونو کې وڅېړل او له هغه وخت نه دا معلوم شول چې له همدغې سیمې نه پخوا هم توغندي.
بله فیروزه جانې، دغه درویشتو توغندیزو بریدونو کابل ښار فضا هم حتما ګډه وډه کړې. عام خلک به ورخطا وي د ښار لږ تصویر کا اورېدونکو ته ورکوي. ممکن تاسو په دفتر کې اوسئ خو حتما په ټولنیزو رسنیو کې وضعیت ګورئ.
بله لزانه به شروع وکم لودین صاحب، کله چې دغه توغندیو غږونه سول نو موږ کوم همکاران په دفتر کې وو تر سیفرومه موزان ورسوه او خو په ټولنیزو رسنیو همدارنګه موږ چې له کورنیو نه دوستانو نه دوی نه احوال راکول کیږي، تصویرونه را لېږل کیږي. رښتیا هم په کابل ښار کې فضا کډه وډه سوې ده. ځینې سیمې د پولیسو له لوري نه د ملکیانو مخ باندې تړل سوې دي، مستوري سوې دي چې هغوی تګ راتګ ونه شي کړای. او اکثرا نن ما خو یو ویډیو وکتل چې له یو مکتب نه یا له یو ښوونځي نه زخته زیاتې نجونې په تیښته کې دي. هغه ویډیو راوتلې چې هغوی څومره ډار سوي دي او هڅه کوي چې خپل کورونو ته ځانونه ورسوي. همدارنګه د کابل ښار په ځینو نورو سیمو کې چې توغندي توغول سوي او هلته یې ثابت کړی ده، همدغسې یو حالت و.
بله خدای پاک مو وساته، ډېره مننه. سلامت اوسئ فیروزه عزیزي وه چې ویلې پر کابل ښار ټول ټال نن سهار درویش توغندي راغلي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې تر اوسه اته تنه وژل شوي او له دیرسو نور ټپیان دي، خو داسې ویره شته چې د تلفاتو شمیر ممکن لوړ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر هغه کسان چې په روزګان کې استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغیو اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیانو بې ګناه دي، خود استرالیایي پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. شریف الله شرافت له یو شمیر دغو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
ټاپ یونی وکړلې نو خو رمله کړې و دا ګوتسته چې وینې ول دې بیا سپینه را سګرځېدې په دغه حالات کې دوه غشته به ان شاء الله مزوب کړي به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټاړون د جاو زیات سمزي سیمې اوسیدونکو دي. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځواکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بستا کړل یو سپه او چې شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملیه سو حساب سره سپیرم لکړل ما څو لغتی ووي سپی پر شاوله غول کوم وخت بیا پنجره وشکاری هغه ټاپ یونی وکړل نو خرم لکړی و دا ګوتسته چې وینې ول دې بیا سپینه را سګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله مزوب کړی به صد سویم. دغه ظلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده کښنځل وبد پاتې ویلې لغه چې غورځولې هرڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ماسترګه پټه کړه. دا د اصابي تکلیف خو بس داسې تناو سیژن کله په دغه منچکه شي ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناستې د غوسه ځان باسم هلته شیلیر ځای ناستې د چا سه ونه مشلېږي اعصاب مو دونې ضعیفه سوي دي. چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پیښ شوي سر درد هغه دردونه چې ګالواله نسم د شو هغه دردونه چې ګالواله نس الته جر لستنه بچام په ما پسې ډوډۍ رس غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دغه خاصیت ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا صحنه خوب شي هغه وخت دا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې هلته مثلا زه به تشویش کړم کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي بیا انسان ته ویښه هم د نارامۍ احساس کوي له دې خاطره زه دا وزه درېم د سلسله د نارامۍ احساس کوم په دغه خاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
کنه سره بخنه غواړو لیدونکو اوس هم ناجی صفایي ته غوږ شئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دغه هیواد کې د المونیوي لوښو تولیدات مخ په پراخېدو دي. د دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل دا لوښي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تولید او ښه بازار لري. نوموړي وویل په هرات کې د المونیوي لوښو د تولید فابریکې په 1981 لمریز کال کې د 40 میلیونه افغانیو په پانګونه خپل فعالیت پیل کړ چې تولیدات یې اوس د سیمې او اروپایي هیوادونو نو ته هم صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې د دې کارخونې د تولید ظرفیت په میاشت کې 90 ټنه دی خو د اړتیا وړ او موادو د نشټون لامل اوس په میاشت کې 30 ټنه تولیدات لري چې 300 ټنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ننګرهار کې د المونیوي لوښو د تولید درې فابریکې فعالیت کوي. په دغو دریو فابریکو کې 120 تنو ته د کار کول زمینه هم برابره شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د المونوي لوښو د تولیدي فابریکو د کار او فعالیت پر وړاندې د ځمکې برېښنا او خامو موادو کموالی او دغه شان د وارداتي مالونو رقابت لویې ستونزې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میکانیزه کرکیلې سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابره ډېر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړی شي له خپلو کروندو څخه ښه او با کیفیته حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډېر شي او له بلې خوا د هیواد د کرکیلې له پلوه پر ځان بسیا شي. د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي چې له کلونو را په دې خوا یې په خپله کرونده کې د جوارو کرکیله په دودیزه بڼه ترسره کوله چې په وینا یې زحمت یې زیات و خو حاصل یې په نشت حساب. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.40 افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خپرونې لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رایو د بیا شمیرونو غوښتونکی وو. د دغه ایالت ګورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړه چې د جو بایدن رایې ډېرې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس لسره وشمیرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړي وو نه هیلوونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نږدې 14,000 ډیرې وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمیرل شوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2,000 کمی شوې، خو له دې سره سره د ده رای تر خپل سیال 2,680 رای ډیرې وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوری پال ګوند خړی دی د جمعې په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا ګورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالډ ټرمپ په شان د جمهوری پال ګوند خړی دی وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدېدو سره د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوي وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 202 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوری پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. اوس مهال په دې هیواد کې یا په افغانستان کې 4 نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. دوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور ومی کودتا وروسته د نور محمد تریکی د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره 4 نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینې ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوې اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره زه چې د شپې زما 2 ساعته زه تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه دپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم ټولنیز خپرونې وګورم، د دې لپاره چې پراخه خستګي ماته وشي.
ډېر خلک په خپلو کورونو او یا کارځایونو کې تلویزیونونه لري. دوی د رسنیو لومړني اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او ناموس څخه ګټه پورته کوي او ویلی شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکیتوب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړې توګه د تلویزیون له پای سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
بله اوریدونکو، نن کولای شئ ترشنا اسپان لاندې پروګرام واوري لدو تر دریو بجو. په دغه پروګرام کې په دې بحث کې چې په افغانستان کې دینی مدرسې په څه وضعیت کې دي، تعلیمي نصاب څنګه دی او باید تعلیمي نصاب څنګه وي، او ل درې تر څلور بیا د کابل په نننۍ راکټي بریدونو بحث کېږي. هله د چې تاسو خبرونه ته زنګ راووهئ. ورزو ستاسو اسمسونو ته عبدالعزیز غالب له هلمند نلیکی و استرالیا دغلته بشری جنایتونه ترسره کړی دی. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلی و دا د اندېښنې وړ خبره ده چې په کابل ښار د راکټونو د توغولو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. بل اوریدونکي نوراغا عمرزی نوراغا نورزی لیکلی له هلمند له واشیر نه وای په کابل کې د برید عاملین ژر تر ژره ونیول شي. وای طالبان او حکومت په قطر کې خبرې کوي، خو دلته بیا په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې بریدونه ترسره کیږي. دا اس ام اس هم یو اوریدونکي رالیږلی چې نوم یې سم نه لوستل کیږي. د فاریاب له قیصار نه یو اوریدونکي لیکلي وایي، موږ دلته د جګړو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ یو. تاسو کولی شئ چې د کابل د نننیو بریدونو په اړه سمسونه راولېږئ، موږ به په راتلونکو خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د کابل ښار لمنځه د 1400 حوزې له مربوطاتو څخه درویش توغندي پر بیلابیلو استوګنیزو سیمو لګېدلې دي. شاید د تلفاتو شمیر بدل سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی دستګاوي څنګه ښار ته دننه ورول شوي دي. وسله والو طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي. تر اوسه کومه بلې ډلې هم د مسولیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه یوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه سته خپلواک چیرنه ندی وکړي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهمه ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کېدو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپله یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انتونیو ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایون تیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده.
که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ، دغه خبرونه او دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لیدلی شئ، پته ده azadiradio.com. اوس هم د دغه خبری خبرونې خبری مسائل پای ته رسیږي. ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاق کوونکی مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاق کوونکی چې د 28 پیخو په تړاو نیول شي وو، له دوه کالو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا قاچاق کوونکی په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوی. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوی دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخا، چارس او تریاک شامل دي. دغه ډول امنیتي ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر 1500 لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاري ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1.3 لیټر ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شول. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې و چې هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور 3 نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل 215 کیلوګرام نشئی مواد چې په موټر کې بار شوی او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 45 کیلوګرام هیروئین، 90 کیلوګرام تریاک او 122 کیلوګرام چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قومندانې ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 6 کیلوګرام هیروئین ونیول شول. دا هیروئین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاق کوونکي ونیول شول. دې قاچاق کوونکو 4 کیلوګرام هیښه په یو سفری بکس کې ایښي او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي.
د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوی امنیتي سیستم به د هیواده د باندې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین‌المللی اقامت کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش تمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه ډزونه را باندې وکړل. بعد ماښام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه هم وایي.
د کار او ټولنیزو چارو له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه لرو.
د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شئ.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لارې د نشئی موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوی امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشئی موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په 13 میاشتو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشئی موادو 30 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو څېړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې یې نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
د حمید کرزي
نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتي څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمي له 12 کیلوګرام نشئی ګولۍ سره نیولای چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته که څه هم سفرونه کم شوي، خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 9 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. له دې قضیو سره 9 کیلوګرامه هیروئین، 4 کیلوګرامه تریاک، او څه د پاسه 4 کیلوګرام خيخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قاضي په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشه یي مواد د هوایی ډګرونو لارې لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونه وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کومه وات چې په قیلون کې دی وی د میوه ورکی خو په اصل کې دی هغه تمباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی او په هغه کې 500 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کشت قیلون معادل د 1540 سیګریټو په اندازه کې دود او تمباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشه یي موادو له دود څخه ډکه ده. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشه یي موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشه یي مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم. دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده. په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو. معتادین کولای سي چې ساقي خانو ته ولاړ سي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کوم هغه سړی چې په هر جرم جرایم کیسه په دغه بانډو کې زار دیوا چولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې هر جرم کې کسړی مرکی کا ورکه خاطر نشي وتلی.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد مخام نه دوی اعلان کوي، بعد اتو بجو نه دکانونه وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه ښیښه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانې په ټولنه کې د اعتیاد د خپرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلق زوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاسات تیریږي زوانان دی یو ګردامایی لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ د تنباکو او قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅوي دلته ځي وروسته قدم په قدم په هغه بل ساقی خانه ته ځي او په مواد مخدر متعدد
تیبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس محتاجین هم د هیواد د نورو خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بېلابېلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د محتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او محتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال متادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بې ځای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطعا کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوی دي. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه کتل کیږي. دا غي کار، دا غي تقاعد، دا غي ژوند، دا غي حسینه، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ست چې د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا د دیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکه کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یا بیکاری وه. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زموږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري، دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زموږ امید مرکز ته او یو بل د زنانو لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د اعتیاد دوره تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته موږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت یوازې دی ته فنی او حرفوي زده کړې دي. دی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی، په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایت کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحت یابی کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو. د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم دا ده تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي. ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغسې یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزو سره مخ یو. جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتی کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتی کچه د اصلاحات اداري د خانه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلوي. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډېر مهم بریښي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپله ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه ده جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې
تر اوسه پورې چې نه ده شوی؟ خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شیان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت سیاحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدرویه نشي کېدی، ډېرې علاقه نه لري دا کار سره. چې زده کړي دغه لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی؟
ډېرې دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د ده د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دي هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په جای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کاشکنی کوي، د هغې په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي چې یو چاپ چې کور پسې وي مهارت لري کار کولی شي خو معتاد ده. څه فکر کوئ په دې شکل باندې دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډېره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنترولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوت هم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی شي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بده سترګه ګوري. دوی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولی شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اطباء دی، مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دي. قانون کار هم دغه شی وایي، دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوورې دونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو جمعه ګل د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعه ګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده ته شې دې را بار کړی دي؟
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شي نشته.
ها کیمیاوي سره څه پکوي؟
کلیوال خلک قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قماندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود در تو ویل چی سر ده بل شای نشتا.
تو در اگه داغ بوجای مو گورم؟
وی گورا خو پا بوجایو که سیخ موهی چی سوری کیگی.
که بوجای سوری کیگی کستا قاچاق رسوا کیگی.
چشای قاچاق؟ ده چشای قاچاق؟
ده نشای مواد و قاچاق یاداو.
نشای مواد چی ریدی؟
تو اس پولیس غلاوه ها؟
کماندان صاحب خدای دی نکی ولی با مو غلاو ما؟
ای روین دی را بار کری دی بیاوائی چه کیمیاوی سره ده؟
کماندان صاحب
بس بس دره خبره مکوا باشی را؟
بله کماندان صاحب.
راشا دا دی ساڑی لاسو نور و تاڑا
پر دوار استر گو کماندان صاحب لاسو رشا تا وڑا ما علا جر کوا.
کماندان صاحب ای روین تاسی واقلی خو ما خوشی کئی.
که تا خوشی کو ها؟
وو ما خوشی کئی وڑو وڑو بچین می دی
دیروینو قاچاق کوی د خلکو بچیان په نشو اخته کوی بیا وای چې ما خوشی کئی بیخی دی ولا که خوشی کو بشیرا درکشه کشه قماندان دی بوزو
پر دوار سر قماندان صاحب
قماندان صاحب
درځه موټر ته در بخیجا ال اجر کوا ډیر خبرې مکوا
جمعه گل لاله خدای دی را والا
خدای می ده خطر ولی اسلام علیکم
و علیکم سلام جوړ په خیر خی خیرت ده
گنده اوسی مهربانی کور دی آباد
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه
خسته مده ده کینم
جمعه گل لاله خلکو خویل چې ته پولیسونی ولی
او پولیسونی ولم
نو څه خبره وا ولی ونی ولی
لکه ایروینی را سره ونی ول
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړی
پیسې می ورکړي بیا را خوشی کړم
خا خا د ایروینو خبره وا بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل
خان صاحب یو خبره می درته کوله
خو څه دې راته ویل
نن خبر شم چې تاسې زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلی دی دا خبره رښتیا ده
هو دا خبره رښتیا ده
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم دا ځله هم بیرته را خوشی کېدم تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی
نو چې ته نه یې موږ باید بل میراو وټاکو
خیر دی اوس خو دا دی زه را خوشی شوم بیرته میراوي راکئ
هو را خوشی خوشوی خو کلیوال نور تا نه غواړي
ولی می نه غواړي ما څه بد ور سره کړی دي
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو جمعه ګل به راخوشي شي خو نورو کلیوالو وویل چې نه جمعه ګل ته صبر نشو کولی که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو
ویل ولې نه ورکوو
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي
خا ستاسې نظر څه و
یوازې زه نه جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو
نو زما د نشئي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري
څنګه ساړه پورې لري تا هېروین له ښار څخه چیرې وړل کاره خبره ده چې همدې زمونږ کلي ته دې راوړل او زمونږ بچان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. مونږ نور د خپلو بچانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.